در برنامه بعدی با همکارم اسدالله لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
دیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشه. السلام علیکم، د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مزه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تاسو تر ډیره د ازادي رادیوي مجله اوري خلاند خبری برخه هم لري. په دې کې به ووري چې امریکایي چارواکي وایي د سولې د مانا لرونکو خبرو د پیل پاړه د طالبانو چوپتیا د عامو افغانانو په وړاندې د دې ډلې بې تفاوتي ښیي. دا وروسته راځي، خو اوس راځي د دې ساعت خبرونه واورو. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. کندهار کې توقیف شوي خبریالان لا هم نه دي خوشی شوي، او ملګرو ملتونو په ټونس کې د آرامۍ د ټینګېدو غوښتنه کړې ده. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز پرون په دې تړاو په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی له مشر محمد معصوم ستانگزي سره خبرې کړې دي. یونما پر خپل ټویټر د اغلی دیبورا لاینز په حواله لیکلي چې آسان چارې د انتخابونو په شمول د دې اړتیا ده چې د افغانستان د سولې پروسه ګړندۍ شي، او د ملګرو ملتونو سازمان په دې برخه کې له قطر سره کار کوي. قطر د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو کوربدی. له اغلی لاین سره په خبرو کې د افغان دولت د مرکچی ټیم مشر خاغلی ستانگزي هم د اساسي قانون په چوکاټ کې د خبرو پر اهمیت ټینګار کړی دی. په کندهار کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وایي د ملي امنیت لخوا نیول شوي خبریالان لا هم نه دي خوشی شوي. د نای ادارې د کندهار د څانګې مشر عبدالسمی غیرتمل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې څلور افغان خبریالان د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته تللي وو چې د راستنېدو پر مهال ملي امنیت ونیول، خو د دوی له هڅو سره سره لا نه دي خوشی شوي.
موږ که څه هم بار بار غوښتنه وکړو، تر اوسه پورې زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویل شوی، او نه هغه دلیل دلایل چې ملي امنیت اداره یې لري موږ ته روښانه کوي چې په کوم دلیل باندې دوی نیول شوي دي. خو موږ بس کوشش وکړو چې د دوی چاره وکړو او رایې کړو.
د کندهار د ملي امنیت لخوا په نیول شوو خبریالانو کې د ملت غږ په نوم د وی رادیو درې خبریالان بسم الله وطن دوست، قدرت سلطانی او مجیب عبیدی، او د غرض د سینوا یا د چین خبری آژانس کا سنا او لاسیام شامل دي. بسم الله وطن دوست د سولې ولسی حرکت ویاند هم د دای مخ کې تر دې د طالبان لخوا هم په ځینو سیمو کې نیول شوی و. ملت غږ رادیو په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کندهار د ملي امنیت ادارې ورته ویلي چې دا خبریالان د امنیت شورا په امر نیول شوي، هغه څه چې لا پرې افغان چارواکو تبصره نه ده کړې. اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې افغان حکومت دا خبریالان د دې لپاره نیولی دي چې د ده په خبره په حقایقو پسې ګرځېدل او د پیښو د سپیناوي کوښښ یې کاوه. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړی فرزاد منصوري نن سه شنبه په اولمپیک کې لوبه لري. د منصوري لومړی لوبه د جنوبي کوریا له یو لوبغاړي آن کیو دان سره ده. د تکواندو د ملي فدراسیون ویان ذبیح الله شهزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تکواندو اخرنۍ ورځ په سه شنبه ورځ وي، او فرزاد منصوري په دغه ورځ باندې د کوریایي اتل سره مخ شي. فرزاد منصوري هم ډېر یو پیاوړی او غښتلی اتل او ورزشکار دی.
فرزاد منصوري د افغانستان لپاره څو مډالونه ګټلي چې وروسته یو یې د آسیایي لوبو نایب اتلولي یا د سپینو زرو د مډال ګټل وو. افغانستان سږ کال د توکیو په کوربتوب د دوبنی اولمپیک لوبو ته 15 لوبغاړي ور استولی دي. د شوټینګ یا نخې وهلو لوبغاړی مهدي یاوري په لومړۍ ورځ حذف شو. تمه ده چې د جولای په 1 او 1 د لامبو او منډي وهلو په برخه کې درې افغان لوبغاړي د سیالۍ ډګر ته ووزي. ملګرو ملتونو په ټونس کې د آرامۍ د ټینګېدو غوښتنه کړې ده. دا وروسته له هغه چې د ټونس جمهور رئیس قیس سعید صدر اعظم هشام المشیشي له دندې لرې کړ او پارلمان یې هم وځنډوه. ولسمشر سعید وروسته له هغه صدر اعظم لرې کړ چې خلکو د کورونا وبا په تړاو د حکومتي مدیریت په غبرګون کې مظاهرې وکړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش ویان فرهان حق ویلي چې ټولې خواوې باید له زغمه کار واخلي، تاوتریخوالی پرېږدي او ډاډمنه فضا رامنځته کړي. هغه زیاته کړه هر راز جنجال باید د خبرو له لارې هوار شي. او د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر نن پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په دې تړاو پرون یو لن بیان ورکړی. په بیان کې راغلی چې د شاه محمود قریشی په بلنه د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان ال سعود د جولای پر 28 یو لوړپوړي پلاوی سره اسلام آباد ته ځي. تمه ده شاهزاده فیصل له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی او نورو پاکستانی چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړي. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. پته د ازادي رادیو ډاټ کام راځو د خبرونې د سر راپور ته. امریکایي چارواکي وایي د سولې د معنا لرونکو خبرو د پیل په اړه د طالبانو چوپتیا د عامو افغانانو په وړاندې د دې ډلې بې تفاوتي ښیي. دا خبره په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن د اوربان په مسئلې په ټینګار سره په یو ټویټ کې کړې ده. تفصیل یې له صفی الله ستانکزین اورو.
پر طالبانو د امریکایي چارواکو نیوکه زیاتی شوې چې دا ډله د سولې معنا لرونکي خبرې نه پیلوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن پرون ماخام په خپل ټوټر لیکلي د سولې معنا لرونکو خبرو د پیل په اړه د طالبانو چوپتیا د افغان ملکانو په وړاندې د دې ډلې بې تفاوتي په ډاګه کوي. راس ویلسن زیاته کړې هر ورځ په افغانستان کې لا زیات مرګونه ورانه کیږي چې کیدای شي مخې په خنیت د سولې په خبرو کې په ګډون سره ونیول شي. ویلسن له څو ورځو راهیسې د اوربان هاشټګ خپروي او ټینګار کړی چې طالبان د سمدستی تاوتریخوالی ودروي. اخو د امریکا یو مخکښ جمهوریپاله سناتور لینسی ګراهام بیا د طالبانو په وړاندې د برلاسي لپاره له افغان پوځیانو د امریکا هوایي ملاتړ اړین بللی. هغه دوشنبه په خپل ټوټر لیکلي خوښ دی چې امریکا له افغان پوځ هوایي ملاتړ کوي. د ګراهام په خبره که دا چاره دوام پیدا کړي نو هم به د جګړې په ډګر او هم د خبرو په میز کې د طالبانو په وړاندې یو برلاسي رامنځته شي. ګراهام زیاته کړې د بایډن اداره باید طالبان پوه کړي چې له افغان ځانو د امریکا هوایي ملاتړ به لزماني خند پرته روان وي. د امریکا دغه مخکخ جمهوریپال سناتور دا اندېښنه خودلې چې که هوایي ملاتړ نه وي امریکا او افغان میرمنې لګواښ ډکې ورځې په مخ کې لري. ګراهام داسې وخت له افغان پوځ د هوایي ملاتړ په دوام ټینګار کړی چې د امریکا د پوځ د مرکزي قماندې قماندان او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال کینت مکنزي د دوشنبه په ورځ د افغان پوځیانو په ملاتړ د هوایي بریدونو د دوام ډاډ ورکړ.
متحدو ایالاتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خپل هوایي حمله په دې وروستیو ورځو کې زیاته کړي او موږ چمتو یو چې دغه ملاتړ کچه د طالبانو د حملو د دوام په صورت کې لا زیاته کړو.
جنرال مکنزي ټینګار وکړ چې طالبان د جګړې لاري نشي ګټلای. د متحدو ایالاتونو د لوړپوړي جنرال همداراز ویل سخت ورځي مخ کې دي خو داسې لار هم شته چې دغه جګړه د یوې سیاسي هوکړې په لوري بیولای شي. افغان چارواکي وایي سوله له یو غښتلي دریځه غواړي خو په داسې شرایطو کې چې طالبان سولې ته غاړه نږدي افغان پوځیان په مخ کې درېږي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عمومي ویاند جنرال اجمل عمر شینواری دوشنبه په یو کانفرنس کې د امریکا د هوایي ملاتړ هرکلای وکړ او اړین یو باله.
منګا د اغو د هوایي ملاتړ نه هرکلای کوي په پوځي برخه کې کله چې دښمن د افغانستان د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي، نه د دینی لحاظه، نه د شرعي لحاظه، نه د قانوني لحاظه، په لحاظه د افغانستان په وسلوال پوځ باندې هم د افغانستان د خاورې ساتل فرض دي.
طالبانو د امریکا هوایي بریدونه د دوهې د تړون سرغړونه بولي. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي رادیو ته په یو پیغام کې امریکایي ځواکونو ته په خطاب داسې ویلي:
کوم توافقنامه چې دوی په تړون کې شوې ده د التزام کوي خپل تعهدات ته او که چېرته تاسو پر احترام خپل تعهدات ته الزام کوي او تاسو چې په دوی په تړون کې راغلي په عمل وشي یقین نه چې ستونزې به ورسره اوریږي او کله چې دا سرغړونه کېږي په توافقنامه باندې عمل نه کېږي نو بیا به ستونزې موږ خپل خاور نه دفاع کوو او دا چې تاسو د نورو ملکو خپل رضای ناراضي زموږ ملک باندې بمبارونه کوي
د جګړو له تودیدو او د امریکایي چارواکو له توند نیوکو سره سره بیا هم په دوحه کې د سولې د پروسې لپاره هڅې روانې دي. تازه دوشنبه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز د افغان دولت د مرچی پلاوی له مشر معصوم ستانګزي سره کتلي او ټینګار کړی چې د سولې پروسه باید ګړندۍ شي او په دې تړاو ملګري ملتونه له قطر سره هم کار کوي.
پر امریکایي چارواکو سربیره په افغانستان کې سولې ته تر نورو ډیر هغه کسان تګیدي چې جګړو کې د کورنۍ غړي وجل شوی یا ټپیان شوی او یا هم خپل مینې پریخي. دوی وایي جګړو یې ملاور ماته کړې او نور باید د جګړې ښکېل خواوي د دوی درد درک کړي.
<تص-> د کونړ نړۍ ولسوالۍ هغه سیمه چې تازه دوه ورځې وړاندې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سخت وسلوالو نښتو شاهده و. 25 کلن عزیز خان مشوانای چې د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو دی د همدې جګړو لامل ل خپل شلکسي زکورنۍ سره خپل مینې پرخې او د کونړ مرکز اسد آباد تر کړه سوې دی. د ازادي رادیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل
دا د ورځې ورځې کیږي چې بس کورونا راوتی او پیاده مزل موکړي د ډېرو مشکلاتو باندې راوته نو اوس موږ په لاندې ونړ ولایت راوتی او ډېر خراب وو. موږ له سوالي چې دا طالبانو لاس پرې وته لو ډېر مشکلاتو تقریبا دوه میاشتې په موږ لار بند او خوراکي توکي چې نو او دولتي خطر سره مخامخ بس مشکلاتو د واجی موږ هغه نه راوته لو.
عزیز خان وای د جګړې لامل میرمن لخبلی سیمه د تیختی پر محل په لار کې غورځیدلې او په سر چپی سوي چې اوس لرختي ستونزو سره مخ ده. د کونړ په گاوند لغمان ولایت کې بیا وڅلوي کلن وزیر د جګړې لامل نه یوازې دا چې کډوال سو بلکې د مالی لګښتونو ترڅنګ ماشوم هم چپی سوی دی. محمد وزیر د یادې پیښې په اړه ازادي رادیو ته وویل محمد وزیر وای تر شپارس کلن ټپی سوی زوی کشر یو شپږ میاشتنی ماشوم هم په دغه جګړه کې ټپی سوی دی. د افغانستان د بلې برخې غزنی ولایت ځینو ولسوالیو کې هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې ملکی وګړي له خپل کورونو کډه کېدو تړ سوی دي. انځو سکرنه ولس بي بي چې د خپل لاس کسي سي کورنۍ وازينې مشره ده. ازادي رادیو سره د خپل سخت ژوند بیانولو ترڅنګ وویل چې د دغه جګړو وازيني قربانيان ملکیان دي.
موږ لاس کسان یو چې له کوره راوتل یو هیڅ هم نه لرو در په در یو. د منګ پسیمه کې زخت زیاته جګړه و. طالبان او حکومت جګړه کوي خو بیا یې موږ ملکیان پرې کوو.
ولس پی پی د جګړو لخکیل ورخون غوړي چې جګړه بس کړي او اورباند وکړي چې روانه ویناتوې دنه او کډوالي پایته ورسیږي. دا هیوان چې د درې ولایتونو د ورستیو نخټو لامل د عام وګړو د ژوند وضعیت یو بیلګخي خای د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې زرګونه نورې کورنۍ هم پیدا سي چې ورته کې سی ولري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو اوس هم ور رسیدي د ازادي رادیوي مجلې ته خو تر دې مجلې وړاندې راځي چې په لویدیځو ورځپانو کې د افغانستان په اړه د تبصرو او مقالو لنډیز له احمد تکل نوورو.
وال ستریت جرنال امریکایي ورسپانې په کندهار ولایت کې د امریکا د هوایي حملو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې دا بمبارۍ د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي په هدف تر سره شوی. دا بمبارۍ داسې مهال کېږي چې طالبانو د کندهار په ګډون په ټول افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړی. د وال ستریت جرنال د مطلب لیکوالانو لیکلي چې کندهار د طالبانو د وژل شوی مشر مولا محمد عمر د زیږیدو ټاټوبۍ سقوط وکړي نو د افغان حکومت لپاره به ډیره لویه ضربه وي. د مطلب په دوام کې راغلی چې طالبان په کلیوالو سیمو کې لورستي او پرمختګونو سره سره د کوم ولایت د مرکز په نیولو نه دی بریالي شوی. مطلب زیاتوي چې طالب جنگیالي په ورستيونه یو کې لدریو ارخونو کندهار ښار ته نږدې شوی دی. په مطلب کې لولو چې طالبانو د کندهار پنجوایي او ارغنداب ولسوالۍ هغه سیمه چې یو وخت بهرنۍ او پوځیانو د طالبانو پر ضد جګړه پکې کولې نیولې دي. طالبانو په دې ورستیو کې هم دراز د سپین بولدک پر سرحدي سیمه هم ولکټینګ کړ. په مطلب کې د افغان چارواکو له قوله ویل شوی دی چې د سپین بولدک له سقوط ورسته زرګونه وسلوال له پاکستانه د طالبانو له لیکو سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته ننوتی دي. د برتانیا چاپ ګارډین رسپانه د افغانستان په اړه په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې د امریکا راتلونکو پالیسي به په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي څه ډول وي. د مطلب لیکوال د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه وینا ته چې وایي امریکا به د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ بند کړي او پر ځای به یې په سیمه کې لخپل پوځي اډو تروریستي ډلې پنه خکړي اشاره کوي او لیکي تر اوسه معلومه نه ده چې د حمله به په څه ډول تر سره شي. د بایدن ادارې په ډاګه کړی چې د اگست میاشتې په پای کې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به د افغان ځواکونو د هوایي ملاتړ عملیات پای ته ورسیږي. خو ګارډین د امریکا د پاوځ د مرکزی قرارګاه د قومندان جنرال کنت مکنزی تازه څرګندونو ته اشاره کوي چې ویلې دي که طالبان خپل حمله بندي نکړي نو د امریکا پاوځ به پر روانونه یو کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ ته دوام ورکړي. ورسپانلی کې امریکا په وار وار ویلې دي چې اجازه به ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترورستانو په ځاله بدل شي. خو د مطلب لیکوال زیاتوي چې له شل کاله جګړې وروسته د القاعده شبکې اړوند وسلوال لا هم په افغانستان کې شته. ورسپانه همدارز لیکي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې جنګیالي یو بل امنیتي ګواښ دی. د ګارډین د مطلب لیکوال لیکي ځینې پښتنې لا هم بې ځوابه پاتې دي او له هغې ډلې دا چې امریکا به په راتلونکي کې په افغانستان کې څومره ښکېل وي، پر افغانستان به دوامداره څارنه وکړي، که به ناڅاپي حمله کوي پر طالبانو به له تروریستي ډلو سره د همکارۍ په شک برید وشي که نه، او دا چې په افغانستان کې د القاعده او داعش ډلې د حضور کچه باید څومره وي چې په نتیجه کې به یې امریکا پر طالبانو برید وکړي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د مین جمهوریت ناول لیکوال د همدې جمهوریت په اړه راته کیږي.
مین جمهوریت د ما هغه د خوښي کتابم ده، ځکه چې هغه کیسې مې پکې کړي دي چې هغه ماتې خوند راکاو. ما خپله غوښتل چې کاشکې مې په دې هېواد کې داسې یو جمهوریت یا مو داسې ژوند لرلی.
د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر نعیمه غنی په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو د اوسني وضعیت او د خپل بنسټ د کارونو په اړه معلومات راکوي.
موږ نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، غوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار کړی دی، خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخه ته پام نه کوو.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د روان کال په لړم میاشت کې د شاعر او لیکوال ارواښاد نصرالله حافظ په اړه علمي او څېړنی سیمینار جوړیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تیره اونۍ د دې سیمینار د کاري کمیټې لومړنۍ غونډه هم وشوه چې د علومو اکاډمۍ د اطلاعاتو او فرهنګ، لوړو زده کړو او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونو استازي، د پوهنتون استادان او د استاد نصرالله حافظ د کورنۍ غړي هم پکې حاضر وو. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د ارواښاد حافظ ټول آثار او مقالې راټول شي او د اطلاعاتو او فرهنګ او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه به یې چاپ کړي. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په هلو ځلو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د بیهقي کتابتون په همکارۍ سلګونه نوي چاپ شوي او ارزښتناکه کتابونه راټول او د لوګر عامه کتابتون ته وسپارل شول. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل باختر ارژانس ته ویلي چې د روان کال په بهیر کې له بېلابېلو مراجعو څخه زرګونه کتابونه راټول او د لوګر عامه کتابتون ته سپارل شوي دي. ویل کېږي چې تر یوې اندازې پورې له دې پلوه د لوګر د عامه کتابتون ستونزه لرې شوې ده او د کتاب او مطالعې مینوال کولی شي د خپلې پوهې کچې د لوړولو په خاطر له دغو کتابونو څخه ګټه واخلي. د یادونې وړ ده چې د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نږدې راتلونکي کې په پل علم ښار کې د کتابونو، ورځپاڼو او مجلو د پلورنې لپاره یوه غرفه پرانیزي چې خلک مطالعې ته وهڅول شي. په هرات کې د جګړې د اوښکو او د سولې مسکا په نوم د عکاسۍ نندارتون پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د عکاسانو او انځورګرانو شپېته عکسونه د هرات د عامه کتابتون د علامه سلجوقي په سالون کې نندارې ته وړاندې شوي دي چې د جګړې او سولې مختلفې کیسې کوي. دا نندارتون چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړ کړی و، مسؤلین یې وایي چې مقصد یې خلکو ته د جګړې د بدو پایلو او د سولې مثبت تصویر وړاندې کول دي.
د جمهوریت خبرې نن سبا ډېرې کېږي. د دې حکومتي سیستم ملاتړي او مخالفان هم شته، خو د دې جمهوریت تر څنګ عبدالهادي احمد زیبیا مین جمهوریت جوړ کړی. په دې جمهوریت کې ولسمشر له خلکو سره ډېر نږدې دی او د هغوی وړې وړې ستونزې هم ورته حل کوي. د مین جمهوریت په اړه مولا عبدالهادي احمدزی سره مرکه کړې چې د مرکې پیل د ناول په اړه د هغه په خبرو کېږي.
مین جمهوریت کې یو خیالي رئیس جمهور ده او خیالي دنیا ده، پکې خیالي جمهوریت ته، پکې هغه سي جمهوریت ته چې دلته اوس نشته په دې ټولنه کې، په دې هیواد کې. ما یوازې غوښتل چې اوریدونکو ته یا لوستونکو ته یا د کتاب مینوالو ته هغه څه وړاندې کمه چې په یو جمهوریت کې وي، په جمهوریت کې یو ژوند وي او په ژوند کې څه کیسې وي. د ښه ژوند لپاره ما یو انده کوشش کړی دی، په همدې جمهوریت کې مې راټول کړی دی.
کیسه یې له کوم ځای راپیل شوې او کوم ځای د پای ته رسولې؟
کیسه یې له ویرانۍ نه راشروع شوې ده، له بدې ټولنې نه، له بدو رواجونو نه، له بد ژوند نه یې دا کیسه راټوله شوې ده. همداسې دا جمهوریت دا ټولنه مجبوره شوې ده په همدې ناول کې چې د همدې ژوند د بدلون په خاطر باندې سره یو سی، سره راټول سی او بیا داسې یو ټولنه ژوند د ډکه ټولنه خپل ځان ته د راتلونکي نسل لپاره پرېږدي او یو داسې واکمن وټاکي چې هغه همدې ټولنې همدې جمهوریت لپاره د ژوند لپاره کار وکړي. او پای بیا لوس خدا جمهوریت پای نه لري. بل کتاب هم ده چې هغه به مین جمهوریت د همدې کیسې دوام وي او نورې کیسې چې کوم ځای کې ختمیږي هغه بیا په دویم کتاب کې ولولو.
د مین جمهوریت ولسمشر هر چا ته وخت ورکوي، مثال د واده په اړه هم دی، ناستوي مجلس کوي، مثال له یو چا سره سیلفي اخلي بیا د ټولنیزو شبکو له لارې بیرته هغه ته ورلیږي، مثال د خبرې یو چا ته د دې لپاره چې په چا کار ځي له هغه سره اوږد بحث کوي او هغه مثال پیسې ترې غواړي چې مرسته ورسره وکړي. تاسو څنګه ولسمشر چې کېدی شي د ډېرو تمو توقع دا وي چې د یو جدي مقام د هغه مراوستی په دغسې غیر جدي کیسو کې مو هم ښکېل کړی؟
زه به د مین جمهوریت کیسه درته کوم. مین جمهوریت اوله کې جنگ سوی ده، جنگ یې کړی ده، دا ټولنه دې ته جوړه کړې ده چې د چکر لپاره چا سره خبرې وکړي، د ټولنیزو لکه مخکې چې تا وویلې هغه د خلکو سره، د هلک او جلکۍ سره، د واده په مورد کې هم بحث ولري. خدا هغه وخت کېږي چې کله جنگ نه وي، یعنی د هیواد واکمن کولای شي چې په آرامه وضعیت کې هر چا ته وخت ورکړي که چیرته وغواړي، او که ونه غواړي بیا نو دا خبرې لکه تاسو وکړلې چې دې ته وخت لري، دې ته نه لري، دې ته بیا وخت نه پیدا کیږي. خو که یو واکمن په رښتیا هم د دې ټولنې نه راپورته شوی یا د همدې ټولنې سړی وي، کس وي، هغه د ټولنې هر وګړي ته باید وخت ولري. دومره وخت نه نیسي دا ټایم، یا دا وخت دومره وخت نه نیسي که چیرته وغواړي چې عادي د دې ټولنې عادي کسانو ته وخت ورکړي. هغه کتاب کې ما لوستلی دی چې میاشت کې یو واری وي یا په هفته کې یو واری وي یا لوی مجلس وي، په هماغه مجلس کې هر څوک هغه مشکل وایي چې یوازې رئیس جمهور یې حل کوي. لکه ځینو مسلو کې، د واده مسلو کې چې رئیس جمهور پکې مداخله ونه کړي هغه ودونه څوک نشي سره خلاصولی، یا هغه بدۍ چې شته بل څوک یې نشي خلاصولی.
تاسو وویل چې مین جمهوریت مو ځکه جوړ کړ چې دغسې یوه دنیا تاسو دلته نه محسوسوله، نو د مین جمهوریت او د دې وضعیت توپیر په څه کې وینئ؟ یعنی په دې جمهوریت کې څه نشته چې په مین جمهوریت کې شته؟
په همدې شته جمهوریت کې ژوند نشته، هغه ژوند چې په مین جمهوریت کې ده. که څوک مین جمهوریت ولولي او بیا له دې ټولنې سره، له ځان سره محاسبه وکړي، نو بیا دې نتیجې ته رسیږي چې په دې شته ټولنه کې ژوند نشته. خو په مین جمهوریت کې که ډېر هم نشته، ډېر ژوند شته پکې. توپیر یې په زه په همدې کې ګورم.
جمهوریت یعنی د خلکو واک، یعنی خلک باید فیصله وکړي چې څوک ولسمشر ټاکي او هغه ولسمشر یا حکومت یې څه کوي. خو ویل کېږي چې په وروسته پاتې ټولنو کې بیا هم جمهوریت هغسې باید د خلکو په اختیار کې وي، ډېر نه وي. خلک بیا هم ډېر کارونه توکل ته پرېږدي چې یعنی توکلي هر څه ښه شي یا د حکومت هر څه وکړي. دوی خپل د ډېرو مسایلو په وړاندې ځان مسؤول نه ګڼي، اعتراض نه کوي، غږ نه پورته کوي، یا مثال خپله نه راپورته کېږي چې د خپلې کوڅې کثافات لرې کړي. د مین جمهوریت ولسمشر هم تللی کلیو ته، خلکو ته غږېدلی. دا ولسمشر له خلکو څه غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره یې وکړي؟
د مین جمهوریت رئیس یا د واکمن له خلکو سره په اړیکه کې نږدې پاتې سي، بیا د ټولنې هر درد او د ټولنې د اصلاح لارې او چارې ورته معلومیږي. لکه تاسې ویلي، ما په مین جمهوریت کې لیکلی وو چې خلک باید مجبور کې هغه څه پې وکړي چې ژوند ورسره خوندور وي. خلک باید پوه کې یوه ټولنه ته باید ژوند ته برابره کې. یا دا په مین جمهوریت کې کوشش دا سوی دی چې خلک ژوند ته برابر کې، هغه یا له زور نه کار اخیستی وي یا له عامه پوهاوي نه قانون نه دی کار واخلي. خو هغه څه قانون نه، لکه مثال چې یوازې نوم یې پروت وي یوازې کتابونو کې. قانون خپله یو ډار ته وایي، خو هغه ډار چې په مین جمهوریت کې شته په اوسنۍ جمهوریت کې نشته. یوازې نوم ده چې قانون ده او قانون ده. د عامه پوهاوي په باره کې لکه ما په جمهوریت مین جمهوریت کتاب کې لیکلي دي، په یو کلي کې ماشومان خلک مکتب ته نه پرېږدي. د هغه کلي سپینګیری نر ښځه جلکی ماشوم هیڅ دا پوهاوی نه لري چې دلته په دې ژوند کې د مکتب په نامه چې شته یا نسته، یا د تعلیم نه له مکتبونو نه لري پاتې شوی دي. په مین جمهوریت کې هغه ښه لاری چې د همدې مین جمهوریت واکمن ټاکلی ده، هغه دا چې خلکو ته یې ویلي دي په ملي بسونو باندې بعضې جملې ورته ولیکئ، هغه کلي ته همداسې خالي ولیږئ روزانه. حتی داسې مې په دې کتاب کې لیکلي دي چې زاړه بسونه د لکاره غورځېدلي دي، هغه کلي ته ولیږئ، ورباندې ولیکئ چې ماشومان مو مکتب ته راولیږئ، په بس باندې غټ غټ ولیکئ. دا بس دی هماغه کلي ته روزانه سهار ځي ماښام مازدیګر دی بیرته راځي، سهار دی ځي مازدیګر دی بیرته راځي، تر څو دا خلک له دې ملي بس نه وشرمیږي. له ملي بس نه وشرمیږي، له ډرایور نه وشرمیږي، له هغه سهار تګ نه ماښام را تګ نه وشرمیږي. دا خلک به ذهني دومره مجبوره کوي چې خپل ماشوم، خپل ځوان، خپل لورکی مکتب ته یا دې بس ته خپل وروخېځي، ورته وایسي کامیاب اوسي او بیرته په خیر راوګرځي.
په مین جمهوریت کې ځینې خبرې داسې دي چې هغه بولټ شوي دي، یعنی اندازه تر نورو خبرو یو څل وړه ده چې سړی د سړی ور پام کیږي، او په دې کې دی چې د غوره وینا او ټاپه هم ولګیږي. دا ستاسې خپلې خبرې دي که نه له نورو مهم تاثر اخیستی؟
اکثره داسې یو خبرې دي چې ما سره په موبایل کې لیکل شوي دي، یا هغه خبرې بیا چې زه چې فکر پرې وکړم یو بل چا هم کړي، یو څه هغه یې پکې ده، تفاوت یې پکې یا توپیر یې پکې. نو اکثره مې خپلې دي، او ځینې مې بیا د همدې ټولنې د ښه ژوند لپاره له نورو ژبو نه راخیستلې دي. هغه مې داسې یوازې یو هغه خام مواد مې راخیستي، بیا مې بیرته په دې ټولنې ته هغه شکل وړاندې کړی دي چې څنګه ورته اړتیا وه یا ورته ضرورت و.
یو څه یې کراته ووایه.
لکه دا خبره ما ذهن کې مې ورځ مې ملګرو دوستانو منځ کې کوله، بیا هغوی راته ویل چې دا هم د ساتلو خبره ده. ما لیکلي دي هر چا چې د دې هیواد له ځنګل نه یو نختر اره کړ، په هماغه ځنګل کې په بل نختر پورې یوه لویشت جګ له سره تر پښو پلستر کړی، یعنی ونه پورې وتړی، چې ټول نختر ورپورې وخاندي او ټول ځنګل ورتوف کړي.
مانا د نختر پرې کول ښه کار نه دی.
نختر پرې کول همدا سزا غواړي لکه دلته مې څه لیکلي ده، ځکه دا نختر دی چې دا د ځمکه پرې ښکلې ده، دا هیواد ورباندې ښایسته دی. او بل مې دلته په دې نه لا پاس لیکلي دي چې له خوراک سره دومره پام مه کوئ، لکه لخپل خبرو سره چې باید وکړی، ځکه خوراک یو څه ازمیږي، تابلیتونه مرته پیدا شوی دی، نور ډیرې کیسې دي چې هغه د حل لاره لري.
بده خبره نازمی
کلونه پاتې کیږي، کلونه داخت جوړیږي، خوراک سره دومره باید پام ونسی لکه خبرو سره.
دا کیسه له جمهوریت را پیل شوی او د ولسمشر په واده پای ته رسیدلې. تاسې وویل چې دا یې پای نه دی، وروسته به بل ټوک هم راځي، په هغه ټوک به څه کیسې وي
په راتلونکي مین جمهوریت کې؟ به هغه څه وي چې په دې مین جمهوریت کې نشته. معنا دا چې اوس به په مین جمهوریت کې له خپلې معشوقې سره یا له خپلې میرمنې سره ګډ ژوند، میرمن، معشوقه او واکمنی، پاچاهي، د ټولنه، د ټولنې اصلاح او په ګډه کار کول، ښځو ته درناوی، راتلونکي مین جمهوریت کې به دا کیسې وي.
مرکه به د مین جمهوریت په ملي سرود پای ته ورسو.
دا مین جمهوریت د ما هغه د خوښې کتاب هم ده، ځکه چې هغه کیسې مې پکې کړي دي چې هغه ما ته خوند راکاو. ما خپله غوښتل چې کاشکې مې په دې هېواد کې داسې یو جمهوریت، داسې یو ټولنه، یا داسې یو جمهور رئیس لرلی، یا مو داسې ژوند لرلی. بیا د همدې جمهوریت لپاره ما یو ملي سرود شکل باندې یو نظم لیکلی ده. یو خبره کوم له دې نه مخکې، که چیرته دا ملي سرود په سندره باندې بدل شي، همدې شته او بې ژونده ټولنې ته هم یو څه کار ورکړي. د آبادۍ هېواد، د ازادۍ هېواد، د خوشحالۍ هېواد، د نیکمرغۍ هېواد، د ننګیالو وطنه، مستو ځواکو وطنه، د جګو غرو وطنه، د سر درو وطنه، د ډاکټرانو کوره، د پریختو وطنه، د معلمانو خاورې، د مکتبی هیواده، د خوشحالۍ هیواده، د نیکمرغۍ هیواده. تا جوړو کشوره، تا سیال کوو کشوره، تا خندو کشوره، تا رنگو کشوره، تا ته ځواني درکو، تا ته ځواني درکو، د زندګۍ هیواده، د خوشحالۍ هیواده، د نیکمرغۍ هیواده. ته با غرور ملت، د آبادۍ لیونی، یو با شعور ولس، د سوکالۍ لیونی، یو با تدبیر نسل، د ازادۍ لیونی، د ژوند او مینې خاره، د لیونۍ هیواده، د خوشحالۍ هیواده، د نیکمرغۍ هیواده. ای د مورکۍ هیواده، د خوشحالۍ هیواده، د سوکالۍ هیواده، د نیکمرغۍ هیواده.
ادبیات پیر کله د ټولنې له روان وضعیت څخه متاثر وي. که د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیات وپلټل شي، کیدای شي د بلې هرې
اوریدونکو په بخښنه سره چې یو څه تخنیکی ستونزه رامنځته شوه زموږ خبرونه د څو شیبو لپاره ولاړې وي. اوس بیرته تاسو ته عادي خبرونه پیلو. په مکرې د رادیو مجلې دوام ته
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د مین جمهوریت ناول لیکوال د همدې جمهوریت په اړه راته غږیږي.
مین جمهوریت د ما هغه د خوښې کتاب هم ده، ځکه چې هغه کیسې مې پکې کړي دي چې هغه ماته خوند راکاو. ما خپله غوښتل چې کاشکې مې په دې هېواد کې داسې یو جمهوریت یا مو داسې ژوند لرلی.
د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر نعیمه غنی په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو د اوسني وضعیت او د خپل بنسټ د کارونو په اړه معلومات راکوي.
مور نړیوال څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو غوی، په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار کړی دی، خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخه ته پام نه کوو.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د روان کال په لړم میاشت کې د شاعر او لیکوال ارواښاد نصر الله حافظ په اړه علمي او څېړنی سیمینار جوړیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیه په خپرولو سره ویلي چې تیره اونۍ د دې سیمینار د کاري کمیټې لومړنۍ غونډه هم وشوه چې د علومو اکاډمۍ د اطلاعاتو او فرهنګ لوړو زده کړو او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونو استازي، د پوهنتون استادان او د استاد نصر الله حافظ د کورنۍ غړي هم پکې حاضر وو. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د ارواښاد حافظ ټول آثار او مقالې راټول شي او د اطلاعاتو او فرهنګ او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه به یې چاپ کړي. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په هلوزلو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د بیهقي کتابتون په همکارۍ سلګونه نوي چاپ شوي او ارزښتناک کتابونه راټول او د لوګر اما کتابتون ته وسپارل شول. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل باختر ارژانس ته ویلي چې د روان کال په بهیر کې له بیلابیلو مراجعو څخه زرګونه کتابونه راټول او د لوګر اما کتابتون ته سپارل شوي دي. ویل کېږي چې تر یوې اندازې پورې له دې پلوه د لوګر د اما کتابتون ستونزه لرې شوې ده او د کتاب او مطالعې مینوال کولی شي د خپلې پوهې کچې د لوړولو په خاطر له دغو کتابونو څخه ګټه واخلي. د یادونې وړ ده چې د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نږدې راتلونکي کې په پل علم ښار کې د کتابونو، ورځپاڼو او مجلو د پلورنې لپاره یوه غرفه پرانیزي چې خلک مطالعې ته وهڅول شي. په هرات کې د جګړې د اوښکو او د سولې موسکا په نوم د عکاسۍ نندارتون پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د عکاسانو او انځورګرانو شپېته عکسونه د هرات د عامه کتابتون د علامه سلجوقي په سالون کې نندارې ته وړاندې شوي دي چې د جګړې او سولې مختلفې کیسې کوي. دا نندارتون چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړ کړی و، مسؤلین یې وایي چې مقصدي خلکو ته د جګړې د بدو پایلو او د سولې مثبت تصویر وړاندې کول دي.
د جمهوریت خبرین نن سبا ډیر کیږي. د دې حکومتي سیستم ملاتړ او مخالفان هم شته. خو د دې جمهوریت ترڅنګ عبدالهادي احمد زیبیا مین جمهوریت جوړ کړی. په دې جمهوریت کې ولسمشر له خلکو سره ډیر نږدې دی او د هغوی وړې وړې ستونزې هم ورته حل کوي. د مین جمهوریت په اړه مولا عبدالهادي احمد زی سره مرکه کړې چې د مرکې پیل د ناول په اړه د هغه په خبرو کیږي.
جمهوریت کې یو خیالي رئیس جمهور ده او خیالي دنیا ده، پکې خیالي جمهوریت ته، پکې هغه سي جمهوریت ته چې دلته اوس نشته. په دې ټولنه کې، په دې هیواد کې ما یوازې غوښتل چې اوریدونکو ته یا لوستونکو ته یا د کتاب مینوالو ته هغه څوړاندې کما چې په یو جمهوریت کې وي، په جمهوریت کې یو ژوند وي او په ژوند کې څه کیسې وي، د ښه ژوند لپاره ما یو همدا کوشش کړی دی، په همدې جمهوریت کې مې راټول کړی دی.
کیسه یې له کوم ځای راپیل شوې او کوم ځای د پای ته رسولې؟
کیسه یې له ویرانۍ نه را شروع شوې ده، له بدې ټولنې نه، له بدو رواجونو نه، له بد ژوند نه یې دا کیسه راټوله شوې ده. همداسې دا جمهوریت دا ټولنه مجبوره شوې ده په همدې ناول کې چې د همدې ژوند د بدلون په خاطر باندې سره یو سی، سره راټول سی او بیا داسې یو ټولنه ژوند ډکه ټولنه خپل ځان ته د راتلونکي نسل لپاره پرېږدي او یو داسې یو واکمن وټاکي چې هغه همدې ټولنې همدې جمهوریت لپاره د ژوند لپاره کار وکړي. او پای بیا لوس خدا جمهوریت پای نه لري، بل کتاب هم ده چې هغه به مین جمهوریت د همدې کیسې دوام وي او نورې کیسې چې کوم ځای کې ختمیږي هغه بیا په دویم کتاب کې ولولو.
د مین جمهوریت ولسمشر هر چا ته وخت ورکوي، مثال د واده په اړه هم دی، ناست وي مجلس کوي، مثال له یو چا سره سیلفي اخلي بیا د ټولنیزو شبکو له لارې بیرته هغه ته ورلیږي، مثال د خبرې یو چا ته د دې لپاره چې په چا کار ځي له هغه سره اوږد بحث کوي او هغه مثال پیسې ترې غواړي چې مرسته ورسره وکړي. تاسو څنګه ولسمشر چې کېدای شي د ډېرو تمو توقع دا وي چې دا یو جدي مقام دی هغه مراوستی په دغسې غیر جدي کیسو کې مهم ښکیل کړی؟
زه به د مین جمهوریت کیسه درته کوم. مین جمهوریت اول کې جنگ سوی ده، جنگ یې کړی ده، دا ټولنه دې ته جوړه کړې ده چې د چکر لپاره چا سره خبرې وکړي، د ټولنیزو لکه مخکې چې تا وویلې هغه د خلکو سره، د هلک او جلکۍ سره، د واده په مورد کې هم بحث ولري. خو دا هغه وخت کېږي چې کله جنگ نه وي، یعنی د هیواد واکمن کولای شي چې په آرامه وضعیت کې هر چا ته وخت ورکړي که چیرته وغواړي، او که ونه غواړي بیا نو دا خبرې لکه تاسو وکړلې چې دې ته وخت لري، دې ته نه لري، دې ته بیا وخت نه پیدا کیږي. خو که یو واکمن په رښتیا هم د دې ټولنې نه راپورته شوی یا د همدې ټولنې سړی وي، کس وي، هغه د ټولنې هر وګړي ته باید وخت ولري. دومره وخت نه نیسي دا ټایم، یا دا وخت دومره وخت نه نیسي که چیرته وغواړي چې عادي د دې ټولنې عادي کسانو ته وخت ورکړي. هغه کتاب کې ما لوستلی دی چې میاس کې یو واری وي یا په هفته کې یو واری وي یا لوی مجلس وي، په هماغه مجلس کې هر څوک هغه مشکل وایي چې یوازې رئیس جمهور یې حل کوي. چې لکه ځینو مسلو کې، د واده مسلو کې چې رئیس جمهور پکې مداخله ونه کړي هغه ودونه څوک نشي سره خلاصولی، یا هغه بدۍ چې شته بل څوک یې نشي خلاصولی.
تاسو وویل چې مین جمهوریت مو ځکه جوړ کړ چې دغسې یوه دنیا تاسو دلته نه محسوسوله، نو د مین جمهوریت او د دې وضعیت توپیر په څه کې وینئ؟ یعنی په دې جمهوریت کې څه نشته چې په مین جمهوریت کې شته؟
په همدې شته جمهوریت کې ژوند نشته، هغه ژوند چې په مین جمهوریت کې ده. که څوک مین جمهوریت ولولي او بیا له دې ټولنې سره له ځان سره محاسبه وکړي، نو بیا دې نتیجې ته رسیږي چې په دې شته ټولنه کې ژوند نشته. خو په مین جمهوریت کې که ډېر هم نشته، ډېر ژوند شته پکې. توپیر یې زه په همدې کې ګورم.
جمهوریت یعنی د خلکو واک، یعنی خلک باید فیصله وکړي چې څوک ولسمشر ټاکي او هغه ولسمشر یا حکومت یې څه کوي. خو ویل کېږي چې په وروسته پاتې ټولنو کې بیا هم جمهوریت هغسې باید د خلکو په اختیار کې وي، ډېر نه وي، خلک بیا هم ډېر کارونه توکل ته پرېږدي چې یعنی توکلي هر څه ښه شي یا د حکومت هر څه وکړي. دوی خپله د ډېرو مسایلو په وړاندې ځان مسؤول نه ګڼي، اعتراض نه کوي، غږ نه پورته کوي، یا مثال خپله نه راپورته کېږي چې د خپلې کوڅې کثافات لرې کړي. مین جمهوریت ولسمشر هم تللی کلیو ته، خلکو ته غږېدلی. دا ولسمشر له خلکو څه غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره یې وکړي؟
د مین جمهوریت رئیس یا د واکمن له خلکو سره په اړیکه کې نږدې پاتې سي، بیا د ټولنې هر درد او د ټولنې د اصلاح لارې او چارې ورته معلومیږي. لکه تاسو ویلي، ما په مین جمهوریت کې لیکلی وو چې خلک باید مجبور کی هغه څه پیو کی چې ژوند ورسره خوندور وي. خلک باید پوه کی یو ټولنه ته باید ژوند ته برابر کی. یا دا په مین جمهوریت کې کوشش دا سوی دی چې خلق ژوند ته برابر کی، هغه یا زور نه کار اخیسته وی یا عامه پوهاوی نه، قانون نه دی کار واخلي. خو هغه څه قانون نه، لکه مثال چې یوازې نوم یې پروت وي، یوازې کتابونو کې قانون خپل یو دار ته وایي. خو هغه ډار چې په مین جمهوریت کې شته، په اوسنی جمهوریت کې نشته، یوازې نوم ده چې قانون ده او قانون ده. د عامه پوهاوی په باره کې لکه ما په جمهوریت مین جمهوریت کتاب کې لیکلي دي، په یو کلي کې ماشومان خلک مکتب ته نه پرېږدي. د هغه کلي سپینګیری نر ښځه جلکی ماشوم هیڅ دا پوهاوی نه لري چې دلته په دې ژوند کې د مکتب په نامه څه شته یا نسته، یا د تعلیم نه له مکتبونو نه لري پاتې شوی دي. په مین جمهوریت کې هغه ښه لاره چې د همدې مین جمهوریت واکمن ټاکلې ده، هغه دا چې خلکو ته یې ویلي دي په ملي بسونو باندې بعضې جملې ورته ولیکئ، هغه کلي ته همداسې خالي ولیږئ روزانه. حتی داسې مې په دې کتاب کې لیکلي دي چې زاړه بسونه د لکاره غورځېدلي دي، هغه کلي ته ولیږئ، ورباندې ولیکئ چې ماشومان مو مکتب ته راولیږئ، په بس باندې غټ غټ ولیکئ. دا بس دي هماغه کلي ته روزانه سهار ځي ماښام مازدیګر دي بېرته راځي، سهار دي ځي مازدیګر دي بېرته راځي، تر څو دا خلک له دې ملي بس نه وشرمیږي، له ملي بس نه وشرمیږي، له ډرایور نه وشرمیږي، له هغه سهار تګ نه ماښام راتګ نه وشرمیږي. دا خلک به ذهني دومره مجبوره کوي چې خپل ماشوم، خپل ځوان، خپل لورکی مکتب ته یا دې بس ته خپل وروخېځي، ورته وایسي کامیاب اوسي او بیرته په خیر راوګرځي.
په مین جمهوریت کې ځینې خبرې داسې دي چې هغه بولټ شوي دي، یعنی اندازه تر نورو خبرو یو څه لوړه ده چې سړی د سړی ور پام کیږي، او په دې کې دی چې د غوره ویناو ټاپه هم ولګیږي. دا ستاسې خپلې خبرې دي که نه له نورو مهم تاثر اخیستی؟
اکثره داسې یو خبرې دي چې ما سره په موبایل کې لیکل شوي دي، یا هغه خبرې بیا چې زه څه فکر پرې وکړم یو بل چا هم کړي، یو څه هغه یې پکې ده، تفاوت پکې یا توپیر پکې. نو اکثره مې خپلې دي، او ځینې مې بیا د همدې ټولنې د ښه ژوند لپاره له نورو ژبو نه راخیستلې دي. هغه مې داسې یوازې یو هغه خام مواد مې راخیستي، بیا مې بېرته په دې ټولنې ته هغه شکل وړاندې کړی دی چې څنګه ورته اړتیا وه یا ورته ضرورت.
یو څه یې کره ته ووایه.
لکه دا خبره ما ذهن کې مې ورځ مې ملګرو دوستانو منځ کې کوله، بیا هغوی راته ویل چې دا هم د ساتلو خبره ده. ما لیکلي دي هر چا چې د دې هیواد له ځنګل نه یو نختر اره کړ، په هماغه ځنګل کې په بل نختر پورې یو لویشت جګ له سره تر پښو پلستر کړی، یعنی ونه پورې وتړی، چې ټول نختر ورپورې وخاندي او ټول ځنګل ورتوف کړي.
مانا د نخترو پرې کول ښه کار نه دی.
نخترو پرې کول همدا سزا غواړي لکه دلته مې څه لیکلي ده، ځکه دا نختر دي چې دا د ځمکه پرې ښکلې ده، دا هیواد ورباندې ښایسته دی. او بل مې دلته په دې نه لا پاس لیکلي دي چې له خوراک سره دومره پام مه کوئ لکه له خپلو خبرو سره چې باید وکړی، ځکه خوراک یو څه ازمیږي. تابلیتونه هم ورته پیدا شوي دي، نور ډېرې کیسې دي چې هغه د حل لاره لري.
بده خبره نه ازمیږي،
کلونه پاتې کیږي، کلونه داغ ته جوړیږي. خوراک سره دومره باید پام ونه سي لکه له خبرو سره.
دا کیسه له جمهوریت را پیل شوې او د ولسمشر په واده پای ته رسېدلې. تاسې وویل چې دا یې پای نه دی، وروسته به بل ټوک هم راځي، په هغه ټوک کې به څه کیسې وي؟
په راتلونکي مین جمهوریت کې به هغه څه وي چې په دې مین جمهوریت کې نشته. معنا دا چې اوس به په مین جمهوریت کې له خپلې معشوقې سره یا له خپلې مېرمنې سره ګډ ژوند، مېرمن، معشوقه او واکمني، پاچاهي، دا ټولنه، د دې ټولنې اصلاح او په ګډه کار کول، ښځو ته درناوی، راتلونکي مین جمهوریت کې به دا کیسې وي.
مرکه به د مین جمهوریت په ملي سرود پایته ورسو.
د مین جمهوریت د ما هغه د خوښي کتاب ځکه چې هغه کیسې مې پکې کړې دي چې هغه ما ته خوند راکاو. ما خپله غوښتل چې کاشکې مې په دې هېواد کې داسې یو جمهوریت وي، داسې یو ټولنه یا داسې یو جمهور رئیس لرلی یا مو داسې ژوند لرلی. بیا د همدې جمهوریت لپاره ما یو ملي سرود شکل باندې یو نظم لیکلی دی. یو خبره کوم له دې نه مخکې، که چیرته دا ملي سرود په سندره باندې بدل شي، همدې شته او بې ژوند ټولنې تمام یو څه کار ورکړي. د آبادۍ هېواده، د آزادۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده، د ننګیالو وطنه، مستو ځواکو وطنه، د جګو غرو وطنه، د سر درو وطنه، د ډاکټرانو کوره، د پریختو وطنه، د معلمانو خاورې، د مکتبی هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده. تا جوړو کشوره، تا سیال کوو کشوره، تا خندوو کشوره، تا رنگوو کشوره، تا ته ځواني درکوو، تا ته ځواني درکوو، د زندګۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده. ته با غروره ملت، د آبادۍ لیونی، یو با شعوره ولس، د سوکالۍ لیونی، یو با تدبیره نسل، د آزادۍ لیونی، د ژوند او مینې خاره، د لیونۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده. اے د مورکۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د سوکالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده.
ادبیات پیر کلا د ټولنې لروان وضعیت څخه متاثر وي. که د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیات وپلټل شي، کیدای شي د بلې هرې ټولنې د ادبیاتو په نسبت د جګړې او سولې کیسې پکې ډېرې وي، او علت یې هم دلته اوږده جګړه ده. د خپرونې په دې برخه کې د شفیقي خپلواک همداسې یو نظم در افرو چې جنګیالي ته یې لیکلی دی.
جنګیالیا لیونیا، ته چې ګورې ترګمۍ ته، د جنګ فکر دې کرلی مګر دومره نه پوهېږي چې په دښته به بدلېږي، په لمن به دې ازغي وي، وژل شوي به ریدي وي. ته چې لاس کې د ټوپک دی، د مرګي بلا ته ناڅي، کله کینې کله پاڅي، مگر هیڅ دې خیال کې نشته. زندگی د سیند په غاړه، معشوقه تر څنګ ولاړه، ننداره د لمر خاته کړی، په مهینو ښکلولو تږي ستوني ډنډ وکړی. چه لاس که دی توپک دی، دی مرگی بلا تناتی، کل کینی کل پاتی، مگر هیچ دی خیال که نشتا. زندگی دی سیند پا غارا، ما شو خطر چنگ ولارا، نندارا دل مرخا تکڑی، پا مهینو خبلولو تگستونی دندو بکڑی. تا چه سنی دی ببری، در نهیری دی سندری، در نماتی ملغلری، مگر خوندر معلوم ندی. مازدیگر کفی که ناستی، ده تور چایو تاو تا گوری، چه کڑی کڑی هوا سر گدیگی، ستا حواس هم ده سیتار لموسیقی چخصیگی. یو ناول دی نیم الوستلی، نیم تبیا ناکراری کڑی. جنگیالیا لیوانیا، تا چه دان سر پا جنگی. جنګیالیه لیوانای ته چې ځان سره په جنګي لبړو دی ویر بهيږي ذهن خړ ګرتستنيږي مگر هیڅ د سولې خار کې بلد نه یې چې غنم په کټوکی کې ګلان بام باندې غړیږي جنکی مکتب ته درومي وړ کلار کې نه دریږي د مور زړه ختلای نه وی او با ور کې نه لوبيږي د زلمی د لاسو کرخي وي څرګندي او لپیغلو سترګي هیڅ نه پردی کیږي مرغۍ لپو کې دانه خوري رڼا ته کتور شپه خوري د شاعر زړه ډاډه وي او د عشق کتاب خرسیږي څوک له خپلو غبرګو سترګو او لړزاندو قدمونو نه ډاریږي ته د سولې داسې ښار کې بلد نه یې ته د سولې داسې ښار کې بلد نه یې چې د شپې خلک ویدیږي ټوپکونه سرته نږدي کتابونه یې بالښت باندې پراته وي کتابچه د یاداښتونو کړکۍ ډکه له ګلونو د شمال غیږ ته پرانیسې ته چې درومې جنګ ته درومې ته چې درومې جنګ ته درومې مګر هیڅ لیدای نشي چې په دښته به بدلیږي د کیکرو لذات کیږي خوله د زهر د مار کیږي د زړه سیند به دې وچیږي روح له تیږو تراشل کیږي او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که هم څه نا څه کار شوی خو بیا هم اړتیا لیدل کیږي چې دې برخې ته ډیره توجه وشي. د څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشر نعیمه غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیمه غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. په اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کیږي؟ یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل، خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کیږي که نه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغسې لیکوال په خلاص لاس نشي راټولېدی چې سره کښېني او په دې وغږېږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي. خو کتابونه ورته چاپېږي. څو ورځې مخکې مصور بنسټ لخوا لس نومونه کتابه چاپ شول، او د هغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کیږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چاپ کړی و، هغه ازبکي و. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو لپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړي دي د ماشومانو ته په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅېږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي. یعنی یو څه کیږي، خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې، یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي، او کتابونه هم که ولایتونو ته رسیږي کتابخانې جوړېږي. یا نیکمرغ خبر دا وه چې سږ کال ډېر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه، او له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی به ویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم، خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چاته د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بېخي ځي نه. نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسې د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ بنسټ مشر یست او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې دې بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلد کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه یې د ماشومانو لپاره د لکه ښوونیز کتابونه دستي وو چې هغوی لومړی املا او انشا ترې زده کوي. او